پاپون سن کی د سحر او بجې سوید ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه چې د ماشوم تر او بجو دوام کوي په لومړی نیم ساته سهارنی خبری مجله پیلېږي. السلام علیکم او سحر مو په خیر. نن دوشنبه ده، د سلواغي عدالوي 28 د فبروري 18. او ری چې د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي وایي هیله مند دی په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمښت لپاره خبرې ښه نتیجه ورکړي. پیل خبرونو کوو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې پاکستان د افغانستان د سولې لپاره ښه اسانتیا برابره کړې ده. ټاکل سوی نن په پاکستان کې د افغان کډوالو د 40 کلن حضور په اړه دوه ورځنۍ غونډه پیل سي. د پاکستان په سند ایالت کې پولیسو د یو محلي ژورنالیست مړی موندلی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي هیواد د افغانستان د سولې لپاره ښه اسانتیا برابره کړې او پاکستان ته اوس د دې مسئلې د حل د برخې په توګه کتل کیږي. هغه دا خبره پرون په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو له سرمنشي انټونیو ګوتریش سره په ګډ خبري کانفرنس کې وکړه.
We've discussed the efforts Pakistan has made
to دوی وایي موږ پر هغو هڅو چې پاکستان د سولې په پروسه کې د اسانتیا برابرولو لپاره کړي بحث وکړ. دوی یې هم تاییدوي. موږ ته نن د حل د برخې په سترګه کتل کیږي. یو وخت و چې پاکستان ته د ستونزې په سترګه کتل کېدل. قریشی داسې وخت د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د اسانتیا د برابرولو یادونه کوي چې افغان حکومت لا هم د پاکستان له بشپړې همکاري ډاډه نه دی. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی تیره اونۍ د منشن یا مونیخ امنیتي کانفرنس ته ویلي وو چې پریکړه لا هم د پاکستان په لاس کې ده. افغانستان صادقانه بحث غواړي چې دوه اړخونه لري، یو د طالبانو د پناه ځایونو بندول او دویم د سیمه ییز امنیت لپاره د ګډ تفاهم جوړول. ټاکل سوی نن په پاکستان کې د افغان کډوالو د 40 کلن حضور په اړه دوه ورځنۍ غونډه پیل سي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش په دې غونډه کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته رسیدلی دی. ګوتریش پرون پاکستان او د پاکستان وګړي وستایل.
د
پاکستان خلکو د میلیونونو افغانانو کوربتوب کړی دی. له هغوی سره یې ټول امکانات شریک کړي دي. ګوتریش افغانستان ته له پاکستانه د افغان کډوالو پر داوطلبانه ستنېدو ټینګار وکړ او د نړۍ له هیوادونو یې وغوښتل چې له پاکستان سره په دې برخه کې مرسته وکړي. اټکل کېږي چې په پاکستان کې 2 میلیونه او 4 لکه راجستر او غیر راجستر افغانان اوسېږي. د جمهور ریاست دویم مرستیال محمد سرور دانش په مشرۍ د افغانستان د حکومت یو هیئت په دې دوه ورځنۍ غونډه کې د ګډون لپاره پرون اسلام آباد ته ورسید. امریکایي چارواکي وایي د جاپان سواحلو ته څیرمه په سیاحتي کښتۍ کې 40 امریکایان چې په کرونا وایرس اخته سوي قرنطین سوي دي. د امریکا د الرژي او انتاني ناروغیو د ملي انسټیټیوټ رئیس انټونی فوچی پرون سی بی ایس ته ویلي دغه 40 کسان په هغو 400 امریکایي وګړو کې شامل دي چې له ډایمنډ پرنسس کښتۍ ایستل سوي دي. وروسته له هغې چې په کښتۍ کې په کرونا وایرس د یو مسافر د اخته کېدو راپور ورکړل سو، دغه کښتۍ د فبروري له 3 د جاپان په یوکوهاما بندر کې د 14 ورځو لپاره په قرنطین کې و چې 3200 کسان سورلۍ او عمله پکې ده. په همدې حال کې جاپاني چارواکو په دې کښتۍ کې په کرونا وایرس ته اویا نورو کسانو د اخته کېدو خبر ورکړی چې ورسره په کښتۍ کې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر 355 ته ورسید. امریکایي چارواکو ویلي هغه امریکایي وګړي چې په کرونا وایرس اخته نه دي د انتخاب لري چې له کښتۍ څخه ووزي او د حکومت لخوا په دربست سوې الوتکې کې کورونو ته ستنې سي. هغه امریکایي وګړي چې امریکا ته ستنېږي د 2 اونیو لپاره به له نورو جلا ساتل کیږي. د کښتۍ هغه مسافر چې په کرونا وایرس اخته سوي د جاپان په روغتونونو کې تداوي کیږي. د پاکستان په سند ایالت کې پولیسو د یو محلي ژورنالیست مړی موندلی دی. چارواکي وایي د عظیم میمون مړی پرون د نوشیرو فیروز ولسوالۍ کې ترلاسه سوی دی. لومړني راپورونه وایي چې میمون اول خفک سوی او بیا یې مړی د اوبو کانال ته اچول سوی دی. دغه ژورنالیست سندي ژبې تلویزیون کاویچ تلویزیوني شبکې او کاویچ ورځپاڼې ته کار کاوه. دغه ژورنالیست 2 میاشتې مخکې یو ویډیویي پیغام خپور کړی و او په هغې کې ویلي و چې د یوه خبري راپور له کبله د مرګ ګواښونه ورته سوي دي. د آذربایجان پولیسو په باکو کې د نویو اعتراضونو په درشل کې د درویو مخالفو ګوندونو مشران او څه باندې 100 تنه فعالان نیولي دي. دغه مظاهرې په آذربایجان کې د تېرې اونۍ د پارلماني ټاکنو پر نتایجو ډېر اعتراض وروسته کیږي چې پر دغو نتایجو نړیوالو څارونکو هم انتقاد کړی دی. ګڼ نیول سوي کسان پرون خوشې سول. د ټاکنو مرکزي کمیسیون په حواله حاکم ګوند د فبروري د 9 په ټاکنو کې د ولسي جرګې په 125 څوکیو کې 2 اویا څوکۍ ګټلې دي. تقریبا ټولې نورې څوکۍ وړو ګوندونو او هغو خپلواکو کاندیدانو ګټلی چې ولسمشر الهام علیف ته وفادار دي. مخکې تر دې چې پرون غیر مجاز اعتراضونه پیل سي، پولیسو د درویو ګوندونو رهبران یا د هغوی په کورونو یا د ګوندونو په دفترونو کې ونیول. او ایرانی رسنۍ وایي پرون مازیګر د ریشتر په مقیاس 15.8 درجې زلزلې د ایران قشم ټاپو ولړزاوه. د قشم والی علی رضا ناصری دولتي اژان سرینا ته ویلي تر اوسه په زلزله کې د چا د مړینې راپور نه دی وررسېدلی. د هغه په خبره په زلزله کې یوازې د ودانیو دیوالونو درز کړی دی. د امریکا د جیولوژیکي سروې ادارې بیا ویلي چې دا زلزله د ریشتر په مقیاس 15.5 درجې وه. او اوس هم له ناجي سپۍ څخه د هوا د حالاتو اټکل اوري.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل د تودوخې لوړه درجه 9.5، اسمان شین. هرات د تودوخې لوړه درجه 12.1، اسمان نیمه وریز. کندهار د تودوخې لوړه درجه 14.3، اسمان شین. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 10.4، اسمان زایزای وریز. او جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 10.4، اسمان شین.
تاسو ازادي رادیو ته ورځیست. ورزود د خبری مجلې د خبری راپورونو برخه ده. خاورې چې د ملګرو ملتونو سرمنشي هیله شولې چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو لپاره خبرې شي نتیجې ورکړي. بلخوا ځینې تحلیلګران وایي چې د سولې خبرې حساس پړاو ته رسېدلي او د ښکېلو لوریو ترمنځ تون نظریات دغه باورونه زیانمنولی سي.
موږ داخلي تفاهم دې انداز پورې قوي کړی شو چې د بهرنیانو اراده په هغو باندې تاثیر نه دي، ځکه د دې جنګ نه افغانان متاثر دي نه بیرون.
دا هم ورته چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون په څلور ولایتونو کې د رایو بیا تفتیش پیل کړی دی. په بهرنۍ موضوعاتو کې ورته چې د ایران ولسمشر وایي تهران به هیڅکله له امریکا سره تر فشار لاندې خبرې ونه کړي. د ژوند رنګونه هم خبرو.
اولاد د مال دی خدای دا زوی لور خدای ته دې معلومه ای ززد خپل زامنونه لورګانو باندې ډیر داسې نظر می چې مثال خبرې ونه زوريږي پریشان نه سي.
دا خبری مجله تر اونې بجو دوام کوي. په افغانستان کې د سهار 8:00 کېدونکې دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي هیله من دی چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو لپاره خبرې شي نتیجې ورکړي. انټونی ګوتریش دا خبرې په اسلام آباد کې یوه کانفرنس ته کړې دي او ویل چې د افغان سولې د ټینګښت هڅې له نږدې تعقیبوي. صفی الله ستانکزی راپور لري.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش ویلي د تاوتریخوالي کمښت د سیاسي جوړجاړي او دایمي اوربند لپاره حیاتي دی. سرمنشي ګوتریش چې د کډوالو په برخه کې یو نړیوال کانفرنس لپاره پاکستان ته تللی، پرون یې د افغانستان د سولې په مسله خبرې وکړې. زه دغه هیواد ته د سولې د راتلو په هدف مهمې هڅې له نږدې تعقیبوم. کړکېچ ته د هر اړخیز حل ترلاسه کول د ژوند ژغورلو او دوامداره پرمختګ لپاره اړین دی. دا زما هیله ده چې د تاوتریخوالي د کمښت پر سر بحث نه راغنده پایلې ولري. په تیر بیا هغه تاوتریخوالي چې پکې د ملکانو ژوند ته خطر پیښیږي. د تاوتریخوالي کمښت د سولې د داسې یوې پروسې د باور جوړونې او د ملاتړ لپاره حیاتي دی چې په مټ به یې سیاسي جوړجاړی او دایمي اوربند رامنځته کیږي. د کډوالو په چارو کې د پاکستان په کوربتوب د نړیوال کانفرنس له پیل یوه ورځ مخکې یک شنبه انټونی ګوتریش په اسلام آباد کې مطبوعاتي کانفرنس ته ډاډ ورکړ چې د ملګرو ملتونو سازمان د افغانانو مشری د سولې د پروسې کلک ملاتړ کوي. امریکا وایي تمه لري چې د همدې فبروري تر پای په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو د یوې ورځنۍ پروسې شاهده وي چې په دوام به له طالبانو سره تړون لاسلیک کیږي. د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزیر مارک اسپر شنبه د مونیخ په امنیتي کانفرنس کې ویل چې د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ په افغانستان کې د یوې اونۍ په مخه د تاوتریخوالي د کمولو په اړه یوه معامله خورا هیله بښونکې ښکاري، خو له خطر خالي نه ده. یو لوړ پوړی امریکایي چارواکي هم د موجود حساسیت په خاطر د نوم د نخودو په شرط د مونیخ امنیتي کانفرنس په څنډه کې رسنیو ته ویلي امریکا او طالبان یوې معاملې ته رسیدلي او د تاوتریخوالي د کمښت پروسه به په ټول هیواد کې چې افغان پوځیان هم تر پوښښ لاندې نیسي ژر پیل شي. دغه چارواکي ویلي طالبانو ژمنه کړې چې په دې موده کې به د سړک غاړې د ماین چاودنې، انتحاري بریدونه او راکټي حملې نه کوي او امریکا به په دې څارنه کوي چې طالبان خو به له خپلو ژمنو نه اوړي. زینو لویدیز رسنی ویلی و چله دوشنبه به د تاوتریخوالی د کمخت پروسه پیلیږي. خود طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سویل شاهین بیگا یک شنبه ازادي رادیو ته لیکلی چې د تاوتریخوالی کمواله ل دوشنبه نه پیلیږي. شاهین بیا د زیاته کړی چې د طالبانو او امریکا موافقه نهایی شوی او د لاسلیک لپاره به یو خوندې فضا رامنځته کیږي چې د خبره دواړه لوري به په دې حق له جلا اعلامی خپروي او پکې به د تړون د لاسلیک نیټه هم واضح شي. افغان ولسمشر اشرف غنی چې څو ورځې مخکې له پومپیو سره تر ټلیفوني خبرو وروسته د تاوتریخوالي د کمښت په اړه خوشبیني ښودلې وه، د مونیخ په امنیتي کنفرانس کې بیا د سولې په تړاو د طالبانو په نیت شک ښکاره کړ. طالبان له افغان حکومت سره تر دې دمه د مخامخ خبرو وړاندیزونه رد کړي او دریځ یې دا دی چې لومړی له امریکا سره تړون کوي او بیا به له افغانانو سره خبرو ته حاضرېږي.
ومردل چې د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي هیله مند چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو لپاره خبري شي نتیجې ورکړي. د افغانستان د سولې په تړاو په دې وروستیو کې هڅې ګړندې سوي دي او یو ربیا خوشبيني زیاته کړې ده. په همدې حال کې ځینې شنونکي وایي چې د سولې خبري حساس پړاو ته رسیدلي او اوس د شکیلو لوریو ترمنځ تون نظریات باورونو ته زیان رسولی سي. د قصد د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز رئیس ډاکټر عبدالباقی امین امید ظاهر ملت وویل چې د جګړې تګلارې او جګړې نظریات باید پای ته ورسیږي.
خبری اتری روانی دی، دی خبری اتری موافقی روانی دی، دی تا باید پرسات ورکلوسی. صادق هم رئیس جمهور دا خبری کلی وی که مو غیر مشروط خبرو تا حاضر یو. فکر کم همه موقف دی اوس رئیس جمهور بهتر و نظر دی تا چه اوس مخ که دی خبرونا شرطونه که خودل شی.
یو مهم خبر دلتا دا پاکستان پاره هم ولسمشر مطرح کرده دا حقا دا پاکستان دا صادقانه همکاری پاره بنده چه ویلی دادا نده پی. یقینا که پاکستان دا افغانستان دا سولی پا بحیر کی صادق نووسی، امریکا سره د طالبانو هوکړه او لهغه نه بیا ورسته افغان حکومت سره طالبانو مخامخ خبري پایله لرلی شي.
او موږ خبري خو د افغانانو ترمنځ اوس د افغانانو سره عمومي قناعت داسې برابر دی چې موږ د خپل وطن نارامي نه باید د پردیو د غوښتنو قربان کړو. طالبانو سره هم د قناعت اوس فعلا شته دی. زه فکر کوم چې موږ داخلي تفاهم د انداز پورې قوي کړی شو چې د بهرنیانو اراده په هغو باندې تاثیر پرې نه ږدي، ځکه د دې جنګ نه افغانان متاثر دي نه بیرونیان.
د امریکا په شتون کې ولې پاکستان یو قوي تضمین نه شي اخیستل کېدی؟
زه فکر کوم چې دغه خبرې چې د افغانستان د سولې کلی په پاکستان کې ده، دغه خبره د اساس نه غلطه ده او غلط تو بي ثابت شوی دی، ځکه طالبانو دا ثابت کړه چې دوی حتی پاکستان یې ونه منلو چې دوی سیاسي دفتر پاکستان کې وي. دوی د همدې په خاطر باندې قطر ته لاړل. زه فکر کوم چې موږ د افغانستان د سولې ټول بهیر په پاکستان پورې تړل دا به زموږ غلطي وي. موږ باید افغانانو ته مخه کړو، د افغانانو ترمنځ تفاهم باید قوي شي. خو یو شی په کار دی چې د منطقې د ټولو هیوادونو نه تنها د پاکستان د ټولو همکاري د سولې په حیثیت کې په کار ده او ډیپلوماتیک انداز کې داسې تلاش په کار دی چې دغه ملکونو ته دغه نت ورکړی شي چې په افغانستان کې سوله د ټولو ملکونو په نفع ده، د منطقې د ملکونو په نفع ده او د امریکایانو او د اروپایانو هم په نفع ده.
د قصد استراتیژیکو مطالعاتو مرکز رئیس عبدالباقی امین ول ازادي رادیو سره په خبرو کې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوس به نوریا سنوري راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو خبرونه ورسپونه کې د افغانستان په باب سره غلي.
ټاکل شوی نن د پاکستان پلازمینه اسلام آباد د افغان کډوالو په اړه دی او دوه ورځنی نړیوال کانفرنس کوربوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر یا یو این ایچ سی آر په خپل وی پانه کې په دې اړه په یو مطلب کې په نړیواله ټولنې غږ کړی چې پرې نږدې د هغو ملیونونو بې ځایه شو افغانانو هیلې مړاوي شي چې څه باندې څلور لسیزې په افغانستان کې د جګړو او ناارامیو له امله په هیواد کې دننه او د سیمې په هیوادونو کې د کډوالۍ ژوند تېروي. د وزیرانو په ساته دغه نړیوال کانفرنس بچې د پاکستان حکومت او یو این ایچ سی آر نن په ګډه په اسلام آباد کې جوړوي. نړۍ ته یو ځل بیا دا پیغام ورکړي چې د هغو میلیونونو افغانانو چې په کډوالۍ کې ژوند تېروي برخلیک هیر نه کړي. هغه کډوال چې له ډیرو سره دا احساس پیدا شوی چې ښایي نړۍ له پامه غورځولې وي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ په لیکنه له څه باندې څلوېښتو کلونو را په دېخوا افغانان د دوامداره جګړو، شخړو، نارامیو او طبیعي ناورینونو له امله له خپل هېواده تېښتې ته اړ شوي او ګاونډیو هېوادونو لکه پاکستان او ایران هم د دغو کډوالو په وړاندې له ډېر سخاوته کار اخیستی او میلیونونو افغان میرمنو، سړو او ماشومانو ته یې په خپله خاوره کې پناه ورکړې ده. یو این ایچ سی آر لیکي د دغو کډوالو ستونزې تر ډېره له پامه غورځول شوي او په دې برخه کې د نړیوالو ملاتړ هم ورځ تر بلې په کمېدو دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنرۍ د شمیرو لمخې په اوس وخت کې شاوخوا 4,600,000 افغانان له هیواد بهر په کډوالۍ کې ژوند کوي. د دغې ادارې په وینا 2.1 میلیونه یې هم په نورو هیوادونو کې په رسمي ډول ثبت شوي کډوال دي. د دغو کډوالو په سلو کې 90 په پاکستان او ایران کې اوسي. پاکستان د 1.4 میلیونه او ایران هم د 1 میلیون قانوني کډوالو قربانه دي. د یو ان سي آر په لیکنه په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو لپاره روانو هڅو د افغان کډوالو په منځ کې بیرته خپل هیواد ته د ستنېدو هیلې زیاتې کړې او دغه کانفرنس په دې برخه کې د وړاندې تګ یو مهم فرصت ګڼل کېږي. ډیپلومات خبرونه آیا امریکایي ځواکونه په افغانستان کې د پاکستان د تحریک طالبان غړي د اسلام آباد لپاره په نښه کوي تر سر لیک لاندې په یو مطلب کې بل پوښتنه داسې راپورته کوي چې آیا پاکستان او متحده ایالات په افغانستان کې د سخت دریځو وسله والو په وړاندې یو خوله دي. ډیپلومات لیکي تیره اونۍ د پاکستان د تحریک طالبان یو شمیر جګپوړي غړي په افغانستان کې وژل شول. د خبرونې په وینا دا یوازې پاکستاني طالبان نه دي چې ورته سخت تلفات اوړي، بلکې د بل سخت دریځې ډلې د بلوچانو د جمهوري غوښتونکو پاوس چې د پاکستان پر ګټو حملې کوي او جګپوړي مشر هم څو ورځې مخکې په ایران کې وژل شو. د ډیپلومات په لیکنه د دغو دواړو سخت دریځو ډلو جګپوړي غړي داسې مهال وژل کېږي چې متحده ایالات او طالبان په افغانستان کې د سولې د یوې موافقې لاسلیک کېدو ته نږدې شوي دي. ډیپلومات خبرونه وړاندې لیکي په افغانستان او ایران کې د یو شمیر پاکستانی سخت دریځو وژل کېدل په تیرو وختونو کې د ځینو ورته پیښو یادونه کوي. هغه وختونه چې د افغانستان په مسله کې له واشنگتن سره د اسلام آباد مرسته بې بې نه ده پاتې شوې او د هغو ډلو په وړاندې چې پاکستان د ځان دښمنې بولي اقدام شوی دی. ډیپلومات لیکي که مسله همداسې وي ښایي موږ په راتلونکو اونیو او میاشتو کې په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان د ډلې په وړاندې د یو پراخ او هدفي کمپاین شاهد واوسو.
افغانستان کې د سهار او بجې او ولس دقیقې سوې د ټاکنو خپلواک کمیسیون په څلور ولایتونو کې درایو بیا تفتیش پیل کړ. کمیسیون وایي چې په نږدېراتلونکي کې به په نور ولایتونو کې هم دا پروسه عملي کیږي. د ټاکنو شکایتونو کمیسیون هم وایي چې همکارانو یې د دې بهیر څارنه پیل کړې ده. امید ظاهر مل راپور لري.
که څه هم د ټاکنیزو ډلو لخوا د استنافي شکایتونو په اړه د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون له پریکړې نږدې دوه اونۍ تیریږي، خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي په څلور ولایتونو کې درایو تفتیش پیل شوی دی. د دې کمیسیون یو ویان زبیح الله سادات د اکشن بی پورز ازادي راډیو ته وویل سری پل هلمند کندهار او کابل هغه ولایتونه دي چې درایو بیا تفتیش پکې پیل دی.
د تفتیش بیا شمن پروسه په څلور ولایتونو کې رسمن پیل شوې چې سری پل ولایت، هلمند، کندهار او کابل ولایتونه دي او په پات ولایتونو کې به ان شاء الله پیل شي. تر دې د مفوري د ټاکنو شکایتونو کمیسیون همکاران هم په دغه ولایتونو کې غلطه دوی ګډون لري او دغه پروسې څخه دوی نظارت کوي. همدارنګه ول ټاکنیزو ټیمونو او نظر بنسټونو ته هم دعوت ورکړ شوی تر څو دوی ناظرین هم له دغه پروسې دقیق نظارت ولري.
د ټاکنو شکایتونو کمیسیون نږدې اونۍ وړاندې خپل پریکړه د عملیاتي پلان د چمتو کولو لپاره د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته وسپارله. د ټاکنو شکایتونو کمیسیون د پریکړې پر بنسټ د 1,013,000 شکمنو رایو څخه 5% او د 1,022 له وخته د مخکې کارول شویو رایو 15% په ځانګړي ډول تفتیش کیږي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم د 300,000 جنجالي رایو په اړه د ټاکنیزو ډلو او د ټاکنو خپلواک کمیسیون ترمنځ ستونزې راپورته شوي او یو شمېر ټاکنیزو ډلو د دې رایو د باطلېدو غوښتنه کړې. بلخوا د دولت جوړونکي ټیم یو ویان رضوان مراد وایي دوی د ټاکنیزو کمیسیونونو له هر ډول پریکړې ملاتړ کوي او د دوی څارونکي عمل درایو د بیا تفتیش بهیر څاري. خود صوبات او هم پالنې ټاکنیز ډلې بیا دا بهیر تحریم کړی دی. د دې ډلې ویان فریدون خوزون ازادي راډیو ته وویل دوی به درایو د بیا تفتیش بهیر کې ګډون ونه کړي. ښاغلی خوزون وایي تر کله چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون په ګډون ټول ښکې لوري په دې بهیر کې ګډون ونه کړي، دوی درایو د بیا تفتیش له بهیر څخه څارنه نه کوي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دې بهیر کې د ټولو لوریو ګډون مهم ګڼي، خو وایي که کومه ټاکنیزه ډله پکې اشتراک ونه کړي دا پروسه به په عادي ډول مخته ولاړ شي. په ورته وخت کې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون هم له دې بهیر څخه د څارنې خبر ورکوي. د دې کمیسیون د ویان مرستیاله زلمینه حق جو کاکړ
د پروسی لپل رئیسی ټول موضوعات د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته په خپل وخت سپارل شوې دي. تر ورځ موږ د خپل هغو همکارانو نوملړ هم کمیسیون ته وسپارل چې تمه و د دې پروسی څخه سارنه وکړي او اوس زموږ همکاران عملاً پروسه ساري.
افغانستان د رڼو ټاکنو بنسټ اجرایي رئیس محمد نعیم ایوب زاده بیا وایي د ټاکنو خپلواک کمیسیون باید هر څه ژر دا بهیر بشپړ او د ولسمشرۍ ټاکنو وروستۍ پایله اعلان کړي.
ازادي رادیو ته ورجست. د تخار اوسیدونکو وایي چې ورستوي جګړو د غنو کسانو کورونه زیانمن کړي یا هم وران کړي دي. دوی له حکومت څخه د اساسي مرستو غوښتنه لري. تفصیل د اجمل آریان په راپور کې.
په تخار کې یو شمیر کورنۍ شکایت کوي په روان کال کې د جګړو له امله د دوی د استوګن کورونه تخریب شوي او اوس مهال دومره توانایي نه لري چې خپل وران شوي کورونه بیرته ورغوي. د نوموړي ولایت د خواجهغار ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالغفور په دې اړه وویل: زموږ سره یوه اندازه د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته شوې ده، خو له حکومت څخه غواړو چې له موږ سره مالی مرسته وکړي تر څو خپل وران شوي کورونه بیرته جوړ کړو، ځکه د جګړو له کبله زموږ کورونه په بشپړه توګه وران شوي دي. دوی وایي چې شوي مرستې په هیڅ ډول کافي نه دي. د دغه ولایت د خواجه بهاءالدین ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالرحمن په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل: زما پر کور د ډي سي توپ مرمۍ لګېدلې دي او له کبله یې ټولې کوټې ویجاړې شوي دي، او دا مرستې چې له موږ سره شوي دي که دا حساب کړو د یوې کړکۍ او د یوې دروازې قیمت نه پوره کوي. بلخوا د تخار سیمه ییز چارواکي وایي د سروې ټیمونو د جګړو او د طبي پیښو له امله په دغه ولایت کې څه باندې شپږ سوه متضرره او مستحقه کورنۍ په نښه کړې وې، او پر هرې کورنۍ 15 قلمه خوراکي او غیر خوراکي توکي ویشل شوي دي. په نوموړي ولایت کې له طبي پیښو سره د مبارزې ادارې رئیس فرید نیکپور وایي دوی په دې اړه هڅې پیل کړې چې د مرسته کوونکو موسساتو په همکارۍ د متضرر شوو خلکو کورونه بیرته ورغوي. موږ یوه اندازه خوراکي او غیر خوراکي توکي پر متضرر شوو کورنیو ویشلي دي، او دغه راز موږ هڅې دوام لري چې د دغو کورنیو لپاره لا ډېرې مرستې جلب کړو تر څو د زیانمند شوو خلکو کورونه بیرته ورغوو. په روان کال کې د تلقان ښار نږدې څنډې او دغه راز د دې ولایت لس ولسوالۍ د خونړیو جګړو شاهد وې. د تخار د سیمه ییزو چارواکو په وینا چې د دغو جګړو له کبله په زرګونه کورنۍ له خپلو سیمو څخه بې ځایه شوې وې، او ډېری دغه کورنۍ د امنیتي ګواښونو له کبله تر اوسه پورې خپلو مینو ته نه دي ستانه شوي. اجمل آریان، ازادي راډیو، تخار.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران ولسمشر وایي تهران به هیڅکله له متحد ایالاتونو سره تر فشار لاندې خبرې ونه کړي. حسن روحاني پرون یکشنبه یوه کنفرانس ته وویل ایران به هغه وخت له امریکا سره خبرې کوي چې متحد ایالاتونه بیرته اټومي تړون ته ورستون سي. امریکا به بیا پر ایران د فشارونو پر دوام ټینګار کوي، وایي چې دغو فشارونو ښه نتیجه ورکړې. صفي الله ستانکزی او نور تفصیل.
د ایران ولسمشر حسن روحاني وویل له کمزوري موقفه او په داسې یو حال کې چې تر فشار لاندې وي هیڅکله له امریکا سره خبرو ته نه کینی. هغه یک شنبه تهران کې یو کانفرنس دایر کړی و او په بیلابیلو موضوعګانو یې خبرې وکړې چې تر ټولو مهمې له امریکا سره د ایران روان کړکیچو.
تمام هدف امریکا همینه.
د امریکا ټول هدف دا دی چې په حد اکثر فشار سره په داسې حال کې چې خلک له سختیو سره مخ دي دولت په کمزوري حالت کې د مذاکرې میز ته کینی. دا هیڅ ممکن نه ده. هیڅکله له کمزوري حالت خبرو ته نه ورسره کینو.
پای میز مذاکره نخواهیم رفت.
ایران ولسمشر حسن روحانی ده همویل چې امریکا تیرو کلونو کې هم د خبرو وړاندیز کړي او اوس هم کوي، خو د خبره امریکا باید عادلانه شرایطو ته وروګرځي څو مذاکره ممکنه شي. روحانی وویل له امریکا سره د خبرو شرط دا دی چې دا هیواد برجام یا ایران سره د نړۍ اټومي تړون ته ورستنه شي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په 2013 کال کې له ایران سره د نړۍ د اټومي قدرتونو له تړون ووت او په دغه هیواد سخت بندیزونه بیا پیل کړل. له ایران سره د نړۍ اټومي قدرتونو امریکا، بریتانیا، فرانسې، جرمنی، اروپایي ټولنې، روسیه او چین په 2015 کال کې اټومي تړون لاسلیک کړ چې په اساس ایران د بندیزونو د لری کېدو او کمیدو په بدل کې د خپل اټومي فعالیتونو د محدودولو ژمنه ورکړه. ایران وروسته له هغه چې امریکا له دې تړون ووته تړون ته ژمنتیا پرېښوده او بیرته یې د یورانیمو بډاینه پیل کړه. بډایه یورانیم د اټومي وسلو او بمونو په جوړولو کې کارول کېږي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي د 2015 کال د اټومي تړون ماده په کافي اندازه سخت نه وي څو د ایران د لری واټن وشتونکو راکټونو او اټومي وسلو د جوړېدو او پراختیا مخه ونیسي، او تهران اړ کړي چې په منځني ختیځ کې د خپلو نیابتي ډلو له تمویل لاس واخلي. د مونیخ په امنیتي کانفرنس کې همدا اونۍ هم د ایران او امریکا د کړکیچ پر سر تاوده بحثونه وشول. امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وویل امریکا په جدیت هڅه کړې چې په منځني ختیځ یا اروپا کې د ایران د تروریستي اقداماتو د پارونې لپاره دا هیواد هم له ډیپلوماتیکو سرچینو او هم مالی وړتیاو محروم کړي. د پومپیو ځانګړي سلاکار او د ایران په چارو کې استازي برایان هوک هم جمعه وویل په ایران باندې د امریکا فشارونو مثبتې پایلې ورکړي.
وی هاف سانکشنډ اوور 1000 انډیویډوالز اند اورګانایزیشنز.
موږ په څه باندې زرو ایرانی یا له ایران سره تړلو خلکو او سازمانونو بندیزونه لګولي او نیت لرو چې دغه کار ته دوام ورکړو، ځکه ډیر سخت ده چې رژیم د چلند بدلون ته اړ کړی شي. مګر دا چې تاسو اقتصادي فشارونه، ډیپلوماتیک انزوا او کلک مخنیونکي پوځي اقدامات پرې وارد کړي، امریکا دا درې واړه کارونه کړي او موږ یې د زیاتو ښو نتیجو شاهدان یو. برایان هوک ایران د منځني ختیځ په بیسپاتۍ کې ښکېلو باله او د ملګرو ملتونو په امنیت شورا یې غږ وکړ چې په دغه هیواد زیات فشارونه وارد کړي. د ایران ولسمشر حسن روحانی بیا د یکشنبې په کانفرنس کې وویل چې په سیمه کې د ایران رول مهم دی او د ایران له مرستې پرته د ده په خبره په منځني ختیځ او فارس خلیج کې د سولې او ثبات ټینګښت امکان نه لري.
د دې خبري مجلې د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي چې هواد د افغانستان د سولې لپاره شاه اسانتیا برابر کړی او پاکستان ته اوس د دې مسلې د حل د سترګې په توګه کتل کیږي. هغه د خبره پرون په اسلام آباد کې یو کانفرنس تکړه ده. تکل سوینن په پاکستان کې د افغان کډوالو د سرویشت کلون حضور په اړه دوه ورځنی غونډه پیل سي. د حکومت یو حیات هم په دې غونډه کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته رسیدلی دی. امریکایي چارواکي وایي چې د جاپان سواحلو ته څیرمه په سیاحتي کښتۍ کې څلوېښت امریکایان چې په کورونا وایرس سخته وو قرنطین سوي دي. د پاکستان په سندي حالت کې پولیسو د یوه محلي ژورنالیست مړی موندلی. چارواکي وایي چې د عزیز میمون مړی پرون په نوشیرو فیروز ولسوالۍ کې ترلاسه سوی دی. د آذربایجان پولیسو په باکو کې د نویو اعتراضونو په درشل کې د درویو مخالفو ګوندونو مشران او څه باندې سل تنه فعالان نیولي دي. دا مظاهرې آذربایجان کې د تیر اونۍ د پارلماني ټاکنو پر نتایجو تر اعتراض وروسته کیږي. او ایرانی رسنۍ وایي چې پرون مازدیګر د ریشتر په مقیاس 15.8 درجې زلزلې د ایران قشم ټاپو ولړزاوه. په دې زلزله کې د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکول شوی. او اوس هم د ژوند رنګونه
نومیو جګل ولسوالی میر بچاکوټ عمر به می څلور شپې ته درې شپې ته داسي
د سرت وای جی صاحب چې څول ورګان لري او څو زمن
پنځه لورګان پنځه زمن
څه کار کوي یاریو
څلوري په پولیسو کې دی یا وزدل ته خزانه دار ماغه د ما معاون ده
او لورګان
لورګان می ټول په واده دي
درته وای چې لورګان در باندې ګرانی دي که زمن
دواړه یو برابر اولاد ده والله که یو کې فرق
لکه فرق خو
هیڅ بم نسته ده مو سره خو خدای ته به معلومه ای
بله
چې زدي خپل دي زمنونه دي لورګان ولی هغه سیاسري دي ولی خلای برادر داسې په بدریغه نوازيږي دي الک خو بدریغه وازيږي څاله پلاړه دا او کاله پلاړه دا او کاله پلاړه دا
زیری کسان دی زوی او لور تر منز فرق که ایده تا پا نظر دا کار چنگه ده؟
دا کار خو به حساب دی اسلامی نم دا ناجایزه ده. اولاد دی مال دی خدای ده ام زوی لور. خدای تا دی معلومه جزه دی خپل دی زمنونه لورگانو بانده دیر دستی نظر می چه مثال دی خبری و نظوری گی پریشان نسی لاس بند نسی ایتیاجه نسی.
دست خلق دلی چه فرق کهی؟
شاید.
اولی دا کار کهی؟
ولانو دا خود شاید زرونه سختی. که چا زده که ترحم و سلی رحمی دا کار نکی
پا کور که لور دی دیره پا درد خوری که زوی
مالا لور پا درد لرگیگی الا بوت می پاکه کالی می راوڑه لاس می پریمینزه و براوڑه و دست که و منز که و طول کارونه و لور درده که زوی چه که زوی چه او تا زید خپل لار پسی که پینزه رو پای گتا و تنخواد شای راوڑه راوڑه که رانوڑه رانوڑه
بیا چه لورگانو تا دیر قدر ورکه کنه زمن دین خفکیگی؟
نه زمان ما مخ که چم نسی ویلی
اون گرگانی چنگه دی؟ اغم بیا لرگانی خوندی در بانی گرانی دی؟
والا بلا چه دی خپل دی اولاد نیز مخ که گرنم
اغا دوی دی من دسی قدر ویزد
که؟ فضل دی خدا ده دسی قدر ویزد که چه والا کمی دی خبر پا لار روانو سیگم ایمان مخ مخ که دی ما خزمت که و با لاس منزل دوده روڑک کالی دا طول وز دی لرگانی نسته دی پیوز فضل دی خدا ما این گرگانی می دی هم دا کار که
او مسیان چنگه؟
مسیان خدای پزل ده لکان دین و مسیان واره دی دست زلمه نه دست زوای ما زدای چه کهی
پا کور که خبری سات پسر تیری؟
او الحمدلله
دینه منه نزده
میره بانی خدای دیو بخواه
رحمت الکوزی له هلمند په خپل سیمه کې لیکلی په پاکستان په افغانستان کې رښتینی همکاري نه ده کړې او همیشه د افغانستان د سولې په برخه کې نمایشي او تشریفاتي اقدامات کړي دي. قدیر تکین لیکلی سیاستوال باید په دې حساس وخت کې د سولې پروسې قوي ملاتړ وکړي. انګار خروټ لشکین څخه لیکي د سولې پروسې د بریا لپاره اوربان مهم دی. اوربان چې وسی تاوتریخوالی به هم ورسره کم سي. سمیع الله د کندهار له میوند لیکلی طالبان دي د پاکستان په امر له افغان حکومت سره د سولې خبرې نه کوي. د پکتیا له څمکني ولسوالۍ نه سمیع الله حلیمي تند لیکلی په کابل کې د پاکستان په سفارت کې اداري فساد زیات شوی.